زندگی آخر سرایم بندگی در کار بندگی گر شرط باشد زندگی در کار زندگی آخر سرایم بندگی در کار
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړي شوی خو پلان د خبري برخه کې دی ووري چې د پاکستان فوز یو ځل بیا تور پوری کړی چې د جی ټی پی په ګډون یو شمیر نړیوالې ترهګري ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري او دغو پټنځایونو د پاکستان پر امنیت ناوړه اغیز کړی دی. طالبانو د تیر په څیر دغه تورونه په کلکه رد کړي. د دې اړه راپور وروسته راځي خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې یا دغه هیواد د پولو په اوږدو کې پراته افغان کډوال دې سخت دریځي کې ښکیل وي. د رویټرز خبري اژانس په وینا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی دغه څرګندونې پرون دوشنبه خبریالانو ته کړې دي. کربی دا څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د پاکستان پوز د بلوچستان په ژوب سیمه کې د پوز پر یو مرکز تر وروستۍ خونړۍ حملې وروسته په پاکستان کې یو شمیر افغانان په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکیل وبلل. د پاکستان پوز په یوه اعلامیه کې ویلي په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د افغان وګړو ښکیلتیا یوه بله اندېښنه ده چې باید لرې شي. د پاکستان پوز وایي ټي ټي پي او یو شمیر نورې ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې فعالیت لري او د دوی امنیت یې ورخراب کړی دی. خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې له خلکو غوښتي چې په احتیاطي تدابیرو سره خپل ځان او کورنۍ خوندي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د تېرې پنجشنبې په ورځ د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه راپور خپور کړ او ویل چې د روان کال د فایل راهیسې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د کانګو 404 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه راپور پر بنسټ په دې موده کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 40 تنه د دغې ناروغۍ له کبله مړه شوې دي. کانګو یو ډول وژونکې ناروغي ده چې له څارویو لکه وزې، پسونو او غواګانو څخه د یوې کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي. تیره میاشت افغانستان له 100 میلیونو ډالرو ډیر صادرات او له 810 میلیونو ډالرو ډیر واردات کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او اطلاعاتو د ملي ادارې شمیرې ښیي چې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته شوي دي. برعکس د وارداتو زیاته برخه له چین، ایران، پاکستان، متحده عربي اماراتو، روسیه او هند څخه وو. افغانستان خوراکي توکي لکه وړه، غوړي، وریجې، مساله او همدارنګه ماشینري او سون توکي له بهره واردوي. خو د افغانستان ستر صادرات بیا سکاره، تازه وچه میوه، غالۍ او قیمتي ډبرې دي. جرمنی رسنۍ یو راپور ورکړی چې فدرال پولیسو یو افغان تبا په هامبورګ کې د برید په شک نیولی او تحقیقات ترې روان دي. د پولیسو د ادارې د بیان له مخې د دغه کس لومړنی نوم حفیظ ای یاد شوی. پولیسو د دغه مشکوک کس په بایک کې دوه تورې، څو چاقوګان، یو تبرګی او برقي ډنډې ترلاسه کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف لسګونه لوړپوړي غړي له ګوند وتلي او د دوشنبه په ورځ نوی ګوند اعلان کړ. له دې ګوند سره د رپورټونو له مخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند 50 غړي چې د پارلمان استازي یا وتلي سیاسي څېرې دي یو ځای شوي. دوی په عمران خان تور لګولی چې د مې د میاشتې په تاوتریخوالي کې د نفرت او ټکر سیاست تعقیب کړی. د تحریک انصاف نوې انشعابي ډلې اکثره غړي د پاکستان له شمال لویدیځه د افغانستان له پولو سره نږدې سیمو دي. دا پښتون میشتې سیمې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د ملاتړ اصلي مرکزونه یادېدل. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مشر روزونکی جاناتان تروت او چټک بالر عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا لخوا جریمه شوي دي. د کرکټ نړیوال شورا په یو اعلامیه کې لیکلي چې دوی دواړو له بنگلاديش سره د دویمې شل اوریز لوبې پر مهال د اصولو خلاف عمل کړی دی. له دوی دواړو د لوبې 15% پیسې کمی شوي او هم د اخلاقو یوه نمره تری کم شویده. د اعلامیه په اساس د افغانستان سر روزون کې جناتان تروت د باران په سبب د لوبې د وخت بیا بیا زنګیدو په خاطر له لوبڅارانو سره لانجه کړې وه. اعلامیه کې راغلی چې افغان بالر عظمت الله عمرزی د بنگلادشی لوبغاړي په سوځولو سره غتل ډیر نږدې له میدان د وتلو اشاره کړې وه. راځو د سر راپورته. د پاکستان پوځي مشرانو تور لګولی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو پټنځایونه او د فعالیت ازادي د پاکستان پر امنیت د اغیزو یو لوی لامل دی. د لوی درسیز جنرال عاصم منیر په مشرۍ د پاکستان لوړپوړو قمندانانو پرون دوشنبه په پاکستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو په زیاتېدو بحث کړی دی. طالبانو بیا په کلکه رد کړی چې ګواکې دوی د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ته ځای ورکړی وي. تفصیل صفی الله ستانکزی اورو.
د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د دفتر آی اس پی آر د بیان له مخې د پوځ مرکزی قمندانۍ جی ایچ کیو کې د دوشنبه په ورځ په ناسته کې د پاکستان د نن ورستیو بریدونو او د سرتیرو د مرګ ژوبلې په مسله باندې خبرې شوې. د آی اس پی آر په بیان کې راغلي چې د ناستې ګډونوالو پر پاکستانی سرتیرو ورستیو بریدونو ته په اشاره ویلي، په ګاونډي هیواد کې د ناقانونه ګرځول شوي ټي ټي پي ډلې او په هغې پورې نورو تړلو ترهګرو ته پټنځایونه او د عمل ازادي او ترهګرو ته د نویو وسلو رسیدل د پاکستان په امنیت باندې د اغیزو لوی لاملونه دي. په دې ناسته کې د عملیاتو لپاره د پوځ پر چمتووالي او د سرتیرو د روزنې په اړه هم مفصل بحثونه شوي. په بیان کې د پاکستان د پوځ د لوی درستی جنرال عاصم منیر په حواله راغلي چې هدفمند روزنه زموږ د مسلکیتوب نښه ده او موږ باید تل د خپل ملي امنیت په وړاندې د هر ډول ګواښ په خاطر دفاع ته چمتو اوسو. تیر اونۍ په وسلوالو بریدونو کې د پاکستان 12 سرتیري وژل شوي وو. پوځ په یو بیان کې تر دغو پیښو وروسته راغلي و چې په ګاونډي هیواد کې د اورپکو خوندي پټنځایونه د جدي اندېښنې وړ دي او پاکستان د دغو بریدونو په وړاندې اغیزمن ځواب وایي. د پاکستان پوځ دا تور هم لګولی و چې په دغو بریدونو کې افغان اتباع لاس لري. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف بیا وروسته وویل چې افغانستان کې هغه ترهګرو ته ځای ورکړل شوی چې د ده په خبره د پاکستانیانو وینې تویوي. خو د طالبانو حکومت د خواجه آصف او د پاکستان د نورو چارواکو دغه څرګندونې رد کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ آزادي راډیو مشال څانګې ته په یو پیغام کې په دې اړه ویلي وو،
د اوسېدای اجازه دلته ورکو نه هم د فعالیت او هېڅکله نه ورکو. موږ خپل د جنګ په ضررونو باندې ډېر پوهېږو، چا ته نه غواړو چې ضرر ورسېږي افغانستان ته.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې امنیت ټینګ کړی او له افغان خاورې چا ته ګواښ نه پېښېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل،
دنیا اوس حقائق درکوي، لکه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سي د حقائقو پر وړاندې کی و منله چې افغانستان نه دنیا ته خطر نسته. نن د خپل د اعتراف کوي چې افغانستان د امن کور ده، افغانستان یو باثباته هیواد ده، د افغانستان سرحدات خوندي دي.
خو د امنیت تامین او له افغان خاورې نورو ته د ګواښ د نه پېښېدو په اړه د طالبانو له ټولو ادعاو سره سره د داعش اسلامي دولت ډلې وسلوالو طالبانو ته کور دننه لوی سرخوږی جوړ کړی. طالبان وخت نا وخت په هستوګنو سیمو کې د دې ډلې پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکوي. د دې تر څنګ د ځینو راپورونو له مخې ادعا شوې چې په پاکستان کې پر پوځ د وسلوالو بریدونو مسؤله ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان ډله په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په پاتې شوو وسلو سنبال شوي او پر پاکستاني پوځیانو یې بریدونه زیات کړي دي. راپورونو په اساس ټي ټي پي ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پاتې شوې وسلې او مهمات په قاچاقي توګه رسیږي. پاکستاني چارواکو او څېړنیزو بنسټونو ادعا کړي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو شمیر زیات شوی. د یو احصایوي راپور له مخې چې د پاکستان د شخړې او امنیت د مطالعاتو بنسټ لخوا خپور شوی، د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې په پاکستان کې د دې بنسټ په خبره ترهګریز فعالیتونه 90% زیات شوي دي.
ومورېدل چې پاکستانی پوځیان یو ځل بیا تور پورې کوي چې په افغانستان کې ټي ټي پي او نورې ترهګرې ډلې فعال دي، خو طالبان بیا دا تورونه ردوي. طالبانو تازه سوداګرو ته هم ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، ځکه د دوی پټکو په افغانستان کې په بېساري ډول امنیت ټینګ شوی دی. سوداګر بیا وایي امنیت ښه دی خو نور شرایط ورته سم نه دي. تفصیل په دې راپور کې.
قدم د طالبانو د حکومت چارواکي په افغانستان کې د سوداګرو او کورنیو او بهرنیو پانګوالو د ژوند او مال د امنیت د تامین خبره کوي، خو په بهر کې یو افغان پانګواله بیا وایي چې په هیواد کې د نن د ځاني او مالی مسؤلیت په اړه لا ډاډه نه ده. په جرمني کې یو افغان پانګوالې مریم جمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محدودیتونو او د بیلابیلو ډلو د ګواښونو له امله په هیواد کې د نن له پانګونې څخه ویره لري.
محدودیت هایی که طالبان وضع کردن و تعدید هایی که امروز
د طالبان لخوا لګول شوي محدودیتونه او د داعش او نورو ډلو لخوا ګواښونه. آیا دا نظام کولی شي د خلکو ټولې غوښتنې پوره کړي؟ آیا د دې لپاره چې په سیمه کې بیا جګړه پیل نه شي د باثبات امنیت ټینګول تضمین کولی شي؟ دا ټولې هغه اندېښنې دي چې موږ په تېره ښځې اوس هم درېږو چې راشو او په افغانستان کې پانګونه وکړو.
اینا همه لګښتراتیهایی هستن که ما هنوز هم میترسیم که در داخل افغانستان سرمایهګذاري کنیم، بخصوص زنان.
میرمن جامی په جرمنی کې د محصولاتو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې په سوداګرۍ بوخته ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په کابل کې د امام ابو حنیفه په نوم د دوهم ستر نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې له افغان او بهرنیو پانګوالو وغوښتل چې راشي او په افغانستان کې پانګونه وکړي.
او د اسلامي امارت له راتګ او د امنیت له ټینګښت سره پانګونې او د افغانستان له زیرمو څخه استفادې کولو ته ښه زمینه برابره شوې ده. افغاني او بهرني پانګوال رابولم په افغانستان کې پانګونه وکړي او بهرنیو پانګوالو ته ډاډ ورکوم چې د هغو ټولو امتیازاتو او حقوقو به برخمن وي کوم چې افغان پانګوالو ته ورکول کېږي.
په افغانستان کې د وچې میوې صادرونکی شیر علي صدران وایي که څه هم د سوداګرۍ لپاره امنیت ټینګ شوی خو نورې ستونزې هم شته چې د دوی د سوداګرۍ لپاره یې خنډونه جوړ کړي دي.
اساسي ستونزه خو زموږ د هغه ده موږ چې صادرات کوو نړیوال دې ته اماده نه دي چې موږ نه خپل صادرات ښه توګه ومني یا موږ ته پیسې د بانک د لارې راشي دلته بانکونه موږ ته پیسې راکړي او بل دې تر څنګ کې دی زموږ د کارګو باندې څه مشکلات دي کله چې موږ صادرات کوو په دې لوړ قیمت موږ خپل مالونه هوایي چین او نورو هیوادونو ته صادروو قیمتونه ډېر زیات دي کارګو او دویم دغه دې تصفیه د جوازو او دریم چې بانکو سیستم.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولین هم د پانګوالو او سوداګرو پر وړاندې د ځینو ستونزو شتون تاییدوي خو وایي چې د امنیت په برخه کې کومه ستونزه نشته. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا هغه اساسي ستونزې چې د امنیت وي او د فساد وي هغه انشاءالله حل شوي دي. ویزې او د دې مشکلاتو د بانکونو مشکل تر اوسه پورې نه دی حل شوی.
د امام ابو حنیفه په نوم دویم نړیوال نندارتون د یک شنبه په ورځ په کابل کې پرانیستل شو چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو سربیره د پاکستاني او ایراني شرکتونو په ګډون یو شمېر بهرنیو شرکتونو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. دغه نندارتون د طالبانو حکومت په همکارۍ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لخوا په لاره اچول شوی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاند څنګ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
تاند څنګ
د ځوانانو خبرونه.
سلام د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چې عاید لري کېدای شي یوه برخه یې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاسته درغلل مصرف یې کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما خو درآمد درلودای، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. اوس بیا ستونزه داره پېښه سوچې ملګرو ته اړ شوم